یالا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوال وژلې. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ موړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنهخه شوی دی. پاکستانی رسنۍ وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس سلاکار محمد مهدی جوانمرد قصاب ویلی دی چې افغان پانګوالو روان لمریز کال په څلورو میاشتو کې په ایران کې 150 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. هغه ویلي که څه هم دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ده. د جوانمرد په خبره د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده. افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربا هیواد بنگلاديش نه د کرکټ دویم اشل اوریز سیالي وګټي. افغانستان پرون ونه توانی چې له خپل ورکل شوی او سل 55 منډو هدف دفاع وکړي. که څه هم افغان توپ اچونکو او توپ وهونکو تر ډیره هڅه وکړه چې بنگلاديش ته ماتې ورکړي خو پرون ونه توانیدل چې افغانانو ته بریا ورکړي. دواړه هیوادونه به خپله دویم اشل اوریز سیالي سبا اکشن به وکړي. د ایران معاصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد شعبیز واکونو غړي د معاصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې معاصلانو د پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکر کشي سره تشبیه کړی ویلي دي چې پوهنتونونو کې د حشد شعبی د پوځي واکونو حضور نه مني، دا که په ملکي جامو کې وي او یا که په نظامي جامو کې. او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کېږي روسي ته د امریکا سخت بریښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود د استونیا لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادم تور دی چې د دغو بریښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره یې په اوکراین کې د روسي له رواني جګړې سره مرسته کوله. مننه چې راسره وي او زموږ له ژمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه شرطه وي دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلماته مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تاني څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکار او سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی دا خبره ستا له کېدو چېرته وي دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي، او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي غم خالي ککرې نه منځته راځي، که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چېرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل اعمال له نورو نه لوړ وګړو، او همېش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړې، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړې. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په هماغه سطح کې وي، او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی، او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی، حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی، کته چیرې نه منی هغه تاثر دسه منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه لغنی توقیخواله د خوشنط به سر راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما، او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري، کنه به د دلیل سره ووردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی هم غل عمل دي شوی چې دوی مثلا خبره توقیخواله ته یو دی بل سپکول ته دي.
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې به الوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني و هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، په عمومي فضا د سوکالۍ پخوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي. وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بد لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي، او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت کې سوي دي، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پراتلونکو هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي، او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي، او یا د یوه کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغسې ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسېږي، داسې غوګندرۍ ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال زبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو فټلنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان په زور باندې د ته واده راکېږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا فټلنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي، یا څوک واده نه ورکوي، د دوی پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خو یو خاطر پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نه شوی پیاوړی کولای، هغه ورځني مشکلات هم د ورځني نه شوی حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول سخته او چې توان واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي، او بیا به د څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي، او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي، او یې اړ کوي چې ناسمه پرېکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصله تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. بلاخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینسال ډېر سویم، نو دغه مشکلات د ته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکړي چې یعنی روشه غوز ما وخت یې ته دی ولی څوک ناراضي ولی زباید واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ اس وخت دانه درکې فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ول سو کال سو د شپل سو بلای وخت را ورسې دی باید واده وکي، اما د ته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي، او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوه.
خاصګریان راتلل د فتن بچول کښې نستل، دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي، ته باید واده وکې. دا دغه ډیر شالک دی، یو کور داسې تحصیل کړی دی، دا رقم کورنۍ څه ده، موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسولیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلاخره وویني چې
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي، یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پېژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، د نورو تر تاثیر لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پرېکړه در باندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي، زین ټولن په هان وی چې ټولنه ژوند کوي مونږ ژوند نکوو زمونږ په سر زمونږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي ام دې لپاره یو څه نه کسان ولګړ کیږي د مشمون ته به وروزه نتیجې دا چې ټولنه ورسره دوام کوي اصل مونږ خپل ژوند خپل ځان خپل فزیک خپل روح خپل روان ځای کوو او مونږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیز فشارونو قرباني یاستو
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي
مثال که وخت راشي الک وي جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي دا د ژوند مسلې دي دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال و چلې به خرڅ کړي بل شي نه ده چې بدلې کړي دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیق ووسی که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي دښمنی ورته غاړه شي هغه ډیره سخته ده خو هغه نه چې دا غنه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغاړی کړه کچیر ته مثال خزه او سړی سره روغ اړی کونه لري مثال سره جوړ نه راځي نو هغه به یو ورځ لپاره نه هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای ټول ته جواب داده چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه پیدا کړای او یا هم دې وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کېدم نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکی او د هغه د لپاره شرایط باید ولري مثلا کورنۍ ماته وای چې ته داسې جلی مونږ ته پیدا کړې ته د سره واده وکوه نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې د هغه تاسو په نظر کې نه راځي بل هم زه خپل باید ماسټری ولرم ماسټری باید وکوم بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم خپل مشکلات هم حل کړم او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دواړو ته باید رسیدګي وشي
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولی شي خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري کله چې یو خبره مې ستر راځي انډیوالانو سره شریکی کی وای چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم زه په آینده کې اجرا کړم تاسو څه مشوره راکوي ملګري د مشورې حق لري د ټاکنې حق نه لري بلګري ملګري فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي
استاد زیول حق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څخه به ونه کړو
زمونږ نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ مثلا د پلار او مور مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي د نن دولې سنجونه نه شي کولی ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به ټولنه خو ځان ساتي خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه باید عرفونه وساتل شي اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري په ډېر راحت سره دا جرأت باید مونږ ځوانان ولرو پرې کړي ماتې کو خلبونه باید دومره مات شي چې مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ د خپل سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړې بل څوک جوړې راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره پورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي دی په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجو سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو مسؤلیت به مونږ نه شو اخیستلی دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده په خپل عرفونو پورې تړل ده فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو مونږ بیل شو یو بل نه طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي د هلک لپاره ډېره بدېږي ولې دا همدغه ده د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده زه تاسو نه پوښتنه کوم د دې بدې چې کوم ځای کې ده چې ته بد وایې تاسو خو عوام خلک دي د عوامو ارزښتونه دي د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي هېڅ بده نه ده تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ تاسو کولی شئ د مناسبتین خپل ژوند راوباسئ د دې کوم ځای بد دی اصلا ولې د عوامو سنجش دغه څه دی مونږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو یو ډېره پخوانۍ مصره ده مشهوره مصره ده د هغې دقیقا معنا همدغه ده خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش اما زی برعکس مویل شم خواهی نشوی همرنگ رسوا جماعت باش زکه تبه نور غونده نه بیا تو ډیر متفاوت شخصی ولې دا یو خاص اقلانیت غواړي یو خاص سنجونه غواړي د ټول لپاره به کېدی شي نه زکه رواني ده د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډیر معنا دار ده
درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرام مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سیم ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهناً واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اورېدونکو، د تا نسانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
پوشانا